درنو اوریدون که السلام علیکم لدی شبه دا آزادی راژیو اوریدون که است نن یک شنبه ده دل مریض دیرلسه و اته نیوی ده حمل پینزویشتمه او ده میلادی دوزاره نولسم ده اپریل چوارلسمه په ده خبری مجله که چیز اسمت ساروانی ده میر احمد ساپی په تخنیکی همکاری ورهندی کم لولس مشر غنی سره ده امریکایی سناتورانو ده کتنی او په افغانستان که ده جگرو ده شدت اخیستو او نور و موضوعاتو تفصیل در او رو لمره ده ده سات خبرونه د امریکا د سنا جرګې درو غړیو له ولسمشر غني سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د کندوز په پرونۍ جګړه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاک جونز، جاک رید او جین شهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتور شهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټې نورو غړیو تېره اونۍ د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه ګڼې پوښتنې وکړې. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې اته تنه مړه او دوه شپېته نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوزه پرته په 15 نورو ولایتونو کې هم حملې شوي دي. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه وروسته په همدې خبري مجله کې د آزادي راډیو له خبریال سره خبرې کوو. د کابل ښار په نهمه امنیتي اوزا کې پرون شنبه د ناڅرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمي پر ټویټر لیکلي چې ناڅرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر دوه لاسي بمونه غورځولي وو. حمله کوونکي د پیشې له ځایه تښتېدلي دي. د پیشې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمي په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره بیا کتنې ته تیار دی. خو کیم ویلي چې خپل شرایط لري. دا خبر د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس پرون شنبه خبر کړ. کیم جونګ اون ویلي موږ به له زغم سره د روان کال تر پایه صبر وکړو چې که امریکا له کومې پیاوړې پرېکړې سره رامخ کې شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ ترمنځ د فبروري په میاشت کې کتنه شوې وه. خو په ویتنام کې د هغوی کتنه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونه کسانو د ولسمشر الکساندر بیچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند د بلګراد ښار په یوه مرکزي برخه کې راغونډ شوي وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر بیچیچ پر ضد په بېساري ډول ستره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرشو سیاسي ګوندونو، مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهرو ضد پولیسو پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخنیوی یې وکړ. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته یې د یوه ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې کړې دي. دې سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړی پرته له دې چې ژوبل شي نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو ډزې کړي وي چې انسان له حرکت اچوي خو وژني نه. دا پېښه له تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي ژغ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پیښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اورئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د مصالحې د مشرتابه شورا غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي دي. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. د امریکا د سنا جرګې دغو درو غړیو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د ولسمشر دفتر د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر غنی او سناتورانو ډاګ جونز، جاک ریډز او جین شاهین پر سولې او انتخاباتو خبري وکړي. ارګ همداراز ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان په حکومت کې پر اصلاحاتو هم ژغېدلې دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلای ویلي چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28 کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلني عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبه په ورځ د کندوز ښار پرلمانو او یو شمېر ولسوالیو شدیدی حمله پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلومات دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وقت از دښمن
سرابي وویل په دې هیواد د یو اوسیدونکو او شته له نظر زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څو غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړي کیږي. زما پښتنه اوس دا چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی. د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلی دي. هغه پر ټویټر د جمعې په ورځ له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیری غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
لبل خو د مصالحې د مشرتابه شورا درې مناسته چې ټاکل شوې و پرون په کابل کې وشي تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې ده. د دې شورا ویان عمر داودزی پرون شنبه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې غونډې د ځنډېدو علت د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. ښاغلي داودزی همداراز وویل چې د مصالحې د مشرتابه په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو او د شمیر په اړه لا موافقه نه ده شوې. د دې موضوع نور حال د وصل وصال په راپور کې واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبرۍ شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وروسته شوی وای، خو د دې شورا مسؤلین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې په ګوته کړ.
قرار بود امروز
ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبرۍ شورا درېم ناسته شوی وای چې وزنډیده، او د دې ځنډېدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. تر هغې چې دغه کمیټې خپلې چارې بشپړې او راپور وړاندې کړي، له هغه وروسته دا ناسته ترسره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپورته شویو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د دې شورا د چهارشنبې ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوي شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوي د معلومولو، د طالبانو سره د مرکچي پلاوي او د سولې د سرو خو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ مڼه کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلي داودزی د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوې د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوی او د روانې لمریزې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې ډېره هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غویي میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو لړلې 10% به ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د برو پر سرنګوالی او بلابلو اڑخونو بحث او خبرې وشي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لږ وروسته د کندز او غزنی د امنیتي وضعیت په اړه په دې دوو ولایتونو کې د ازادي راډیو له خبریالانو سره خبرې کوو، خو اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روحي شیخ پرونی په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکی نه سي تضمینېدای. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلي چې وایي شغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمه نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لرې کیږي. یورویش زیاتوي د شغلی خلیلزاد چلن پښتني راپورته کړی دی چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي، او که په خپله د شغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه 2 ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوځ په ښکارا غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي. خو ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی ښودلی. یوریشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بېلابېلو نظامونو سره ستراتیژیکې اړیکې درلودې او اوس هم نوې ډیلي د افغانستان د بیارغونې په برخه کې میلیاردونه ډالر لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لرې ساتل د ښاغلي خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده او که د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې لا پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړي چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسی د بیلابیلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړې چې هر یو یې په بیلابیلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارات کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامداره نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یوه ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فارن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندوز کې پرون وسلوالو طالبانو د دغه ښار په لمنو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو تر کله وایم د کندوز د تازه وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟ آیا جګړه درېدلې ده؟
مننه سروان صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، تیره ورځ په کندوز کې سخته جګړه روانه وه. تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، خو د ماخوستن رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله چې کړې وه د کندوز ښار په نږدې څنډو کې دغه فشار هم بولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خوا ته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز اوسني وضعیت ته رسېدنه ونه شي، ښایي بدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د شمېر کورنۍ د کندوز څنډو نه ښار ته راګرځېدای شوي دي، خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خوا ته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژلي کسان د شفاخانې ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په ده کې ښځې، سپینږیرې، کوچنیان شامل دي. خو په بل خوا ته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه ییز چارواکو او دغه راز د ملي اولې حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي، تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته او همدار شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا وایي چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې و؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لار ترافیک پر مخلاص ده اوس مهال خلک د علی آباد خانابات سړی سړک دغه لارې کندوز تخار بدخشان دی ولایتونو ته تګ راتګ کوي نور لارې ترافیک پر مخلاص دي خو ولسوالۍ ته ځینې ولسوالۍ چې نام لري هغه به بندې وي نور د جګړې شدت چې دا د تېرې ورځې نه راټیټ شوی ده هغه هغه شدت چې و مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې ځینو هاته د مرمۍ غږ به ښار ته ورلل کېدله
بله صاحب ډېر مننه سلامت اوسئ په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین اوس غزنی ته ځو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی تاثیر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم د غزنی په ولایت کې هم د داسې خبرونه دي چې د دولت وسلوالو ځواکونو وسلوالو او همدارس امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد عملیات زیات کړي دي حملې ډېرې کړي دي ستاسو ورستی معلومات څه دي
ډیره مننه ګران همکار ستاسو د ټولو همکارانو او هیوادوالو سهار د نیکمرغه وي هو څنګه چې په غزنی تاسو خبره وکړه د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د غزنی ولایت د ګیلان نندړو خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامې دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې مجروب راوښتي ده د ولایت مقام څخه ازادي راډیو ته پرېږدل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جانګیر آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې لس تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان وو نه څلور نور یې ژوندې نیول شوي وو او د طالبانو اړوند یو فیلډر موټر هم له منځه وړل شوی وو دوی وایي چې بله خوا تېره ورځ د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوی وو چې یو طالب وسلوال پکې وژل شوی وو او څلور نور ټپیان وو او دغه راز تېره ورځ د خوګیاړو او اوبند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نشته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي وو او اته تنه نور ټپیان وو د ولایت ویان نوري سره چې ما خبرې وکړې دوه چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي باید وایم چې دا نشته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په غزنی کې د پسرلي د رارسېدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی ده او تقریبا هر شپه د ښار پر مرکز کمربندی پوسټو جګړیز پیښې رامنځته کیږي جګړې کیږي د تیر شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه او تر اوسه پورې د تلفات او یا مالی او ځاني زیان په کوم راپور نه دی ورکړل شوی نو دغه رنګه د لارې چکومې دي او د لارې چکومې پوسټې دي په هغه باندې هم جګړې کیږي جګړې روانې دي خو د دې ترڅنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د فکرولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتي پلان او طرحه په حال کې ده د تطبیق په حال کې ده نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتي پلان طرحه کی او بیا ورستی پاغ باندې کار وکي دوی ویل چې دم غړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دم ځواکونه را رسیدل دي او کافي قوت او امکانات لري د غزنی د امنیت لپاره یو ارخیص پلان د تطبیق په حال کې دی چې دوی برخه عملا د خواجه عمری ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی دا هغه ولسوالۍ چې څو وخت وړاندې طالبانو نیولې و
ډېر مننه سلامت اوسئ تاثیر صاحب په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه مظاهره چند د بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوې وو هغوی د داناری وهلې چې وجیج باید له واک لري شي د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي
په بلګراد کې مظاهره چانه ویل کوو چې د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واکه لري شي. د پرونی لاریون و ګډونوال بوګدان تاتیچ د رویټرز خبري اژانس ته وویل، زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلی. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ووچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساری یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د 150 سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د ووچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشیستانو غلو مخنیوی کوي چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي و چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللی دي. سناتورانو ډاک جونز، جاک رید او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې 8 تنه مړه او 28 نور ژوبل شوي دي. د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناڅرګندو کسانو په بمی حمله کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ژوبل شول. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی چې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره په بیا کتنې ته تیار دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
سابق مردو تا فابریکا دا نساجی درلو دا پنام تکه بای رئیس تلیه دا پرگو دا پارا دا توشکو دا پارا و دیده دا پارا آغا با 15 کال 16 کال عمر درلو دی دوامدار عمر بیو یعنی دیسی آر ورز با توشک نزده دل نبا آر ورز بالش زده دی نبا پرده زده دلی
یا خودی کور وسایل دی کنه مثلا پرده توشکی دا بل